علمت نفس ما قدمت وأخرت هغه به داسې اعمال نامه وي چې په هغې کې به هر ډیټیل موجود وي. مونږ خو یو کار وکړو او هیر شي رانه، لیکن هغه د الله تعالی په ریکارډ کې لیکلی شوی وي. مونږ خو یو کار پرېږدو چې زه سبا له به وکړم. سوچ کوئ دا هم لیکلی کېږي. دا تاسو چې دې ته څه ویلي وو نو دی وایي چې سبا له به وکړم، نو دا هم لیکلی کېږي چې څوک زما کارونه ګوري او هغه کاپي کوي. سوچ کوئ دا هم لیکل کېږي چې نن زه څه فیصلې کوم، کوم سیزونه مخکې کوم او کوم وروسته کوم، او دا زه چې خبرې کوم چې دا کار به زه په بوډاوالي کې وکړم. دا ټول هر څه لیکل کېږي. نو بنده به څومره پیمانه وي هغه وخت، سوچ کوئ. او دا ټولې ګواهۍ موږ د الله تعالی سره په خپله لیکو. بیا به په هغه ورځ انسان څه ویلی شي، نو د خپلو اثراتو به هم جواب ورکول وي چې زه په خلکو باندې څو اثر پرېږدم، او په خپله معاشره باندې څو اثر پرېږدم، په خپل کور والو څو اثر پرېږدم، په خاندانونو باندې څو اثر پرېږدم، او هغه هم چې کوم کوم سیزونه ما د خپل لاس سره ضایع کړل، کوم نیک عملونه چې مې کړي وو، نو هغه خو شته دی نه، ځکه چې ما په چا باندې احسان جتاو کړی وو، زباتلی مې وو، په هغې کې مې ریاکاري کړې وه، نیت مې صحیح نه وو، هغه خو په دنیا کې پاتې شول، هلته ختم شول. الله اکبر. او بیا الله تعالی وفرمایل چې یا ایها الانسان، ای انسانه، ما غرک بربک الکریم، کوم څه ستو په دوکه کې واچولې ستا د رب په باره کې؟ هغه څه دی چې تی د خپل رب نه ډیر لري بوتلې. کوم شی دی چې هغې تو غافل کړې؟ څه شی دی چې هغې ستا نه الله هیر کړو؟ هغه کریم ربی در نه هیر کړو، د هغو په باره کې ته په دوکه کې وغورځېدې، او د هغو په باره کې دې دا سوچ وکړو چې هغه خو غفور الرحیم دی، او خپلې مرضیانې دې شروع کړې. هغه نیول نه کوي، ځکه چې هغه خو ډیر رحم کول واله دی. که زه هر څه کوم خو هېڅ هم نه کېږي. او ګورې، دلته اله لفظ نه دی راغلی، بلکې رب لفظ راغلی دی، ځکه چې د رب د خپل بنده سره ډیر ښایسته تعلق دی. ځکه چې رب یو داسې لفظ دی چې په دې کې محبت دی، شفقت دی. رب مالک هم دی او پیدا کول واله هم دی. او رب او مالک چې یو شی پیدا کړي، نو د هغو د هغې سره ډیر محبت وي. لکه که تاسو د یو کور مالک یې، نو د هغې سره مو څنګه محبت وي او پاللو واله دی. دا ټولې معنی په یو رب لفظ کې دي. هغه پالنې واله دی، نگهداشت کولو واله دی، رزق ورکولو واله دی، ضروریات پوره کولو واله دی. هغې ته وایي رب، ځکه دا لفظ د مور او پلار د پاره هم راځي. مور هم پالي. په پاللو کې سوی شفقت دی، محبت دی، کیر دی، پولایټنس دی، او دا مسلسل خیال ساتل وي او ضروریات پوره کول. خلک وایي چې دی فلانی پاللی دی، نو په دې کې درې سیزونه راغلل. چې پالل لفظ راغی، نو په هغې کې بیا ټول سیزونه راشي. پرورش کول، نگهداشت کول، حفاظت کول، د یخنۍ ګرمۍ نه بچ کول، هر وخت د بچي لپاره حاضر ودرېدل، د هغو د خوراک څښاک او سیدو اغوستو، د هر سو خیال ساتل، نو هغې ته وایي پالنې واله. د رب په لفظ کې د پالنې معنی ده. نو بیا په دې لفظ کې څومره محبت دی. ستاسو رب خو ډیر محبت کول واله دی. هغه خو رب دی، هغه پالل کوي، نو د هغو نه غافل شوی. تاسو هغه پرېښودو او د هغو نه لرې لاړئ، دا غونه مخپله لاره جدا کړه. دا د انسان نه یوه ګیله ده. ای انسانه، دا ته څه کوې چې لری کېدې؟ نو د دنیا نه به لری شوی وې، ځکه چې دا ډیره بې وفا ده. دا بنده پرېږدي. که تاسو په دې پورې ځان ډیر اونخلوئ، خدا به مو یوه ورځ پرېږدي. چې کله مرګ راشي، نو په هغې پسې پاګلان شوی. کله د دوستانو دپاره رب پرېږدئ، چرته یې د پیسې دپاره پرېږدئ، کله یې د کاروبار دپاره پرېږدئ، کله یې د خلکو په خبرو پسې پرېږدئ، کله د رسم رواج په وجه پرېږدئ. دا لګوایئ چې هغه کوم داسې شی دی چې تاسو له دوکه درکړه، چې په هغې پسې مو خپل رب پرېښودو او د رب خبرې له مو اهمیت ور نه کړو. او دلته راغلی دی چې یا ایها الانسان، نو هر انسان وبللی شو. که چېرې یا ایها الناس راغلی وي، نو خلکو به وی چې دا خو خلکو ته ویلی کېږي. یا ایها المسلمین نه دی ویلی شوی، بلکې یا ایها الانسان. د هر انسان د الله تعالی سره تعلق خوشته دی کنه، که هغه کافر هم وي. او ګورې الله تعالی له هیڅ سره هم تشبیه نشي ورکړی کېده، لیکن یو مور چې وی نو هغه ډیر محبت کوي او بچی پالي، او یو مور خپل بچی ته وایي چې اے زویا دا ته زمانه چا بد ګمانه کړی یې، ته زمانه لری لری تختې، ما پرېږدې او ځې، ما خو ستا د پاره دا کړی دی. الذي خلقك فسواك فعدلك، هغه ته پیدا کړې تی برابر کړې، هغه خو ستا مالک دی، ستا رب دی، ستا خالق دی، پیدا کول والدی دی، تاله شکل او صورت در کول والدی، هغه خو ستاسو سره ډیر کریم دی او تا هغه پرې خودو. مور هم په دنیا کې کله ناراض شي، مور چې کله مرور شي نو بیا نه مني، بچی خپې نیسي او معافیانې غواړي، هغه ورته وایي چې ایله اوس سره ته مور را یاده شوه. مور هم کله کله داسې وایي چې ته د هغې نه لرې لاړې. دا وروسته چې کومه خبره ده، فاین تذهبون، نو دا هغه خبره ده چې کوم خوا روان یې چې هغه رب پرېږدې، نو کوم ځای ته ځې؟ او تو هغه په دوکه کې واچولې، یعنی شیطان، او که د دنیا رنګینو، شیطان خو ستا ازلي دشمن دی، تا د هغو په وینا باندې خپل رب پرېښودو. یا دنیا تا ته دومره خوږه شوه چې دنیا ته په خپل ځان کې دومره ورک کړې چې تا ته رب یاد پاتې نه شو، حالانکه هغه خو کریم دی، او چې څومره ښه صفات را یوځي شي نو د هغې نه کریم جوړ شي، ټول ښه صفات، نو هغه خو دومره کریم دی، کرم کول واله دی په تاسو، هغو در له هر څه در کړی دي او تا هغه هېر کړو. الله تعالی بلی انسان، یا ایها الانسان، لکه چې یو ډیر محبت کول واله آواز کوي، ما غرک، سس زما په باره کې ته په شک کې واچولې، چا در له دوکه در کړه؟ تا هغه رب هېر کړو چې هغه کریم دی، چې کرم کول واله دی. الله اکبر. نو الله تعالی انسان بلی، الله تعالی خو هغه دی چې هغه انسان له ډیر هر څه ورکل او د هغو ګناهونو ته یې وکتل او هغو له مهلت ورکړو، لیکن انسان وایي چې ګنې زه آزاد یم، ما ته چوټي میلاو شوه، زمانه خو څوک ته پوس کول واله نشته چې زه څه کوم نه کوم به، صرف په دې وجه چې تا وکتل چې ستا رب کریم دی، دا خو د هغو رحم دی او د هغو محبت دی چې هغو مهلت درکړو. د بد نه بد انسان له هم مهلت ورکوي چې دی به توبه کړي او واپس به راشي، لیکن انسان په ګناهونو کې ډیر لري لاړ شي او هغو ته داسې ښکاري لکه چې زه آزاد یم، زمانه به څوک تپوس هم نه کوي، ما ته څوک سویلی شي. نو د رب کرم د هغو کمزوري مه ګڼئ، خو هغو غوښتلې نو په ځمکه کې به څوک هم نه و پرېښې ګرځېدو واله، که چېرې هغو نیولې بنده په ګناهونو باندې، که چېرې هغو عذاب ورکولې نو بیا یوه هوا پوره وه، یوه چغه پوره وه. که هغه ستاسو جبه راکاږي نو ګونګیان به شئ، که ستاسو سترګو له سزا درکړي نو ړاندو به شئ. تاسو د هغو نه ویرېږئ نه، هغو طرف ته نه راځئ، هغه مو هېر کړی دی. تاسو د هغو حاکمیت نه منئ، په خپله حاکمان جوړ شوي یې، تاسو نه ویرېږئ. دا تاسو د چا په ملک کې اوسېږئ؟ چې کله انسان د یو ملک قانون ماتوي نو ویرېږي چې پولیس به مې ونیسي، چې چېرته قید نه شم، هسې نه چې چا لیدلی یم، اوس به سوکېږي. لیکن د الله تعالی قانون په ماتولو کې تاسو له هیڅ خیال رانغئ، د انسانانو نه ویرېږئ، او چې یو پولیس منع کړي تاسو نو ستاسو رنګ بدل شي بیا، او د الله تعالی نه ویرېږئ. دلته هر طرف ته د هغو لښکرې دي او د هغو فوجونه دي، هر طرف ته د هغو تسبیح کیږي، ټول کائنات د هغو تسبیح کوي، ذره ذره د هغو په تسبیح کې لګېدلې ده، د هغو فرمانبردار ده. نو تاسو کوم خوا روان شوئ؟ افغیر دین الله یبغون، په سوره آل عمران کې راغلی دي د الله تعالی دین مو پرېښودو او نور څه تلاش کول غواړئ، نورې لارې تاسو ته ښکاري. نو دلته د انسان د راویښولو کوشش کیږي. نو ای انسانه، ته کوم خوا روان شوې؟ دا په تاسو شوي دي. دا یو مسلمان هم کیدی شي او یو کافر هم کیدی شي، نیک هم کیدی شي او بد هم کیدی شي. نو په کومو لارو روان شوې؟ ته څه سیس په دوکه کې واچولې؟ او ګورئ، موږ کوم شی په دوکه کې اچوي؟ چې کله موږ د الله نافرمانی کوو، چې الله تعالی خو غفور الرحیم دی، هیڅ نه کیږي، تاسو د الله تعالی کرم داسې وګڼو چې ګنې هغه به څه تپوس هم نه کوي، د دې په وجه تاسو زړور شوئ، ځکه چې الله تعالی ډیر کریم دی. او موږ له دا غو په مخ کې خپل سر اوچتول هم نه دی پکار، ځکه چې هغه مال دومره نعمتونه را کړی دي او زما په گناهونو هم ما فوري تور نه نیسی. اے الله ته څومره کریم یې، اے الله ته څومره رحیم یې، نو موږ له داسې ویل پکار دي او توبه ایستل پکار دي چې هغه ته اوجاړو او خپل فریاد وکړو او خپل ژوند د هغو په فرما برداری کې تیر کړو. ستاسو خیال دی چې هغو در له مهلت تر کړی دی او سو در ته نه وایي، نو داغو نه تاسو ناجایزه فایده واخیسته. په کار خو دا وه چې د الله تعالی دا صفت تاسو اپریشیټ کړی وی او هغو ته نو ښکته شوی وی. نو تاسو سوچ وکړو چې اوس به موږ خپلې مرضیانې کوو، دا مو خپل طاقت وګڼو، او سوچ مو وکړو چې ما ته څوک څه ویلی شي، ځکه چې هغه خو غفور الرحیم دی. دا انسان چې داسې سوچونه کوي نو دا ډیره غټه دوکه ده. شیطان هغوله دوکه ورکوي. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې تاسو لږ سوچ وکړئ چې کچری هغه ستاسو نه سترګې واخلي، ستاسو نه غوږونه واخلي او په زړونو باندې مو مهر ولګوي، نو داسې څوک شته چې هغه یې در له واپس درکړي. الله تعالی دا سترګې او غوږونه انسان له هسې نه دي ورکړي، دا سترګې هسې نه دي درکړي چې په دې کې د دنیا محبت واچوي. دا سترګې او غوږونه خو یې د دې لپاره نه دي درکړي چې د دې سره مزې کوي، بے حیائی ګوري. ټول خلق په بے حیائی کې نښته دي، کوم خوا چې ګوري نو بے حیائی ده. د دې لپاره خو یې نه دي درکړي چې د بے حیائی خبرې واوري او د بے حیائی خبرې کوي، او که هغه وغواړي نو دا خستی شي ستاسو نه، بیا به څه کوئ؟ څوک به یې در له واپس راوړي؟ الله اکبر. او ډېر داسې خلک دي چې په هغوی باندې څه مشکلات راشي نو د الله تعالی نه بدزنه شي، بدګمانه شي. نو یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسانه، ستا رب خو داسې کریم دی، ته د هغو نه بدزنه شوې، تا د هغو نه ګیلې شکوې شروع کړې، تا د هغو په باره کې غلط سوچونه شروع کړل او دوکه دې وخوړه. هغه خو کریم دی، د هغو په باره کې تاسو څنګه دوکه خوړی شئ؟ د هغو په باره کې مو بدګماني شروع کړه چې هغه زما سره داسې ولې وکړل، هغو ماله دا حکم ولې راکړو، دا هغو سره خو زما خیال نشته. استغفر الله، هغه خو ستاسو پیدا کولو واله دی او د پیدا کولو نه پسې هم نه یې پرېښودي. هغو تاسو داسې ښایسته جوړ کړئ او څومره برابري جوړ کړئ، ښه سیمیټریکلي جوړ کړی یې. داسې نه ده چې یو لاس لاندې دی او بل بره دی، یو اوږد دی او بل لنډ دی، یو غوږی لوی جوړ کړی دی او بلې وړوکی جوړ کړی دی. تاسې درست کړئ، همواری کړئ، برابری کړئ. یو وي د بیلډینګ سټرکچر جوړول چې کله هغه جوړیږي بیا د هغې نه پس د هغې صفایانې وي او د باریکۍ کار وي پکې، پینټ وغیره، او د هغې فینیشنګ او پالیشنګ وي. نو هم دا شان انسان دی، دا پالیشنګ او ډیکوریشن ډیر وخت اخلي، ځکه چې بیلډینګ ودرول بیا هم آسان وي. نو الله تعالی صرف د انسان ډانچه جوړه نه کړه، بلکې داسې ښایسته یې جوړ کړو په خپل ټول مخلوق کې، هغو له د ټولو نه زیات ښایسته شکل ورکړو. هغه یې سیده ودروو، هغه په څلورو خپو باندې نه ګرځي، سیده ګرځي. فی ای صورت ما شاء رکبک، په کوم صورت کې چې هغه غوښتل نو هغه شانې جوړ کړو. جدا جدا صورتونه یې جوړ کړل او بهترین صورتونه یې جوړ کړل، او انسان ته په خپل صورت کې هم پرابلم په نظر راځي. هغه وایي چې زما پوزه غټه ده، کولی نه ده، د هغې نه دی سیټیسفاید، پوزه ټیک کوي، د هغې سرجري کوي، کله خپلې شونډې غټوي، څوک خپل رنګونه سپینوي، پته نشته چې سوسو کوي، ځکه چې هغه د الله تعالی په تخلیق باندې نه دی مطمئن. خپل صورت و تخکولی نه ښکاري. ها، کله چا اکسیډنټ وشي او مخې خراب شي نو هغه جدا خبره ده، لیکن هر وخت په دې باندې پریشانه کېدل او خپل ډراینګ په خپله کول. فی ای صورت ما شاء رکبک، چې څنګه هغه وغوښتل نو هغه شانې جوړ کړی تو. لیکن په هغې کې د انسان ګیلې شکوې نه ختمیږي او په بل پورې هم خبرې کوي چې د فلاني غاښونه داسې دي، د هغو خوله داسې ده، رنګ یې داسې دی، قد یې وړوکی دی، غټ دی، نری دی، هغسې دی، دغسې دی، هغه خو داسې بدرنګه دی، بدصورته دی، هغه جوړ کړی چا دی؟ ماشاء، چې څنګه هغه غوښتل نو هغسې جوړ کړو. چې کله هم تاسو د چا په شکل او صورت باندې نقطه چینی کوي نو دا په اصل کې تاسو په الله تعالی باندې نقطه چینی کوي، ځکه چې دا غرب هغه جوړ کړی دی، هغه په خپل ځان نه دی جوړ کړی، نو هغه ته پیدا کړی بیا هم ته دومره ګیلې شکوې کوي، هغه خو ستا رب دی، ستا دومره ډېر شکایتونه دي داغونه، دا حکم یې ولي را کړی دی، دا خو داسې مشکل دی، زما په ژوند کې مسلې ولي دي، صرف زه پاتې شوی وم، دا ټولې څنګه خبرې دي؟ هغه خو رب کریم دی، دا تاسو چا په دوکه کې واچولی؟ اے انسانه ته کوم خوا ووتې؟ هیرې دې کړې خپلې لارې او هیر دې کړو خپل رب چا چې پیدا کړی یې؟ څومره بد نصیبي ده د انسان، هیرې کړو هغه چا چې پیدا کړی و، څوک چې د هغو د ټولو نه زیات خیرخوا دی، چا چې هغه دنیا ته راولېږو هغو له شکل او صورت ورکړو نو هغه هیر کړو، د هغو نه بغیر مونږ څه یو؟ که هغو مونږ نه وی پیدا کړی نو مونږ به څه وو؟ چېرته د خاورې ذره به وو؟ هغو پیدا کړی او د هغې نه پس تا داسې وکړل، هغو درله عقل پوهه او دا هر څه در کړل او دنیا ته یې راولېږلې او د هغې نه پس تا دا خبرې شروع کړې چې دا حکم یې ولې را کړی دی؟ زه خو شریعت نه منم، استغفر الله، دا لا څنګه ظالمانه احکامات دي؟ دا ولې ویلې شوي دي؟ دا سزاګانې خو ډېرې سختې دي. الله اکبر، دا کوم خوا لاړې تو؟ فأین تذهبون، دا هغه انسان دی چې خپل ځان ته مسلمان وایي، کوم ځای وو او کوم خوا لاړو؟ کلا، هیڅ کله نه. څه مطلب؟ یعنی کوم سیزونه چې تو په دوکه کې واچولې چې هیڅ نه کیږي، هیڅ نیول نشته، قیامت نشته. الله تعالی خو غفور الرحیم دی، انسان که هر څه کوي خو الله تعالی به ورته څه نه وایي، هیڅ فرق نه پریوزي. او د دې سوچ سره ته ډېر زیات بهادر شوې، زړور شوې، نو داسې د الله تعالی تعریف نه دی چې هغه غفور الرحیم دی، ځکه هیڅ فرق نه پریوزي. په اصل کې څه دي؟ دا تاسو چې داسې زړور شوي په خپلو ګناهونو باندې. بل تکذبون بالدین، ځکه چې تاسو جزا او سزا دروغ ګڼئ، ځکه چې ستاسو په هغې باندې یقین نشته دی چې یوه ورځ به راځي او الله تعالی به انسان ودروي.